لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو په نوي پړاو کې که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه استازی به ورولیږي. نور راپورونه او د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ییز لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی. ټاکل شوې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه وشي او نواز شریف خپل پارلمان ته ویلي چې د ده پر ضد فساد تورونه دې وڅېړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ییز غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې وساته. په یو ویډیو پیغام کې ولسمشر غنی د معترضینو د غوښتنو پر وړاندې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویې ویل د ده لخوا له ترکمنستان څخه د 500 کیلو ولټو برېښنا د مسیر د څېړنې لپاره ګمارل شوی کمیسیون به سر له ننه د محمد همایون قیومی په مشرۍ کار پیل کړي.
من اطمینان دارم که گفتمان مردمی اخیر
دوی وایي زه ډاډه یم چې د خلکو ترمنځ وروستۍ خبرې اترې کولی سي د دې کمیسیون څېړنې لا بډایه کړي، په ملي پروژو کې ټولو ته د ګډون زمینه برابره کړي او حکومت سره یو داسې نتیجې ته په رسېدو کې مرسته وکړي چې عمومي ښېګڼه او هوساینه پکښې وي.
د ارګ په ټویټر پاڼه کې ویل سوي ټاکل شوی کمیسیون د توتاب د پروژې د تیرو څلورو کلونو د اسنادو ته څېړنې بشپړ واک لري او حکومت هم دم ګړی د دې پروژې ټول کارونه درولي او د دې کمیسیون له سپارښتنې وروسته به بیا پیل کړي. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپله د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د فرانسې خبری آژانس دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله کړې. دا څلور هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنوري میاشتې راهیسې غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان نجری رئیس چین ته د سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي. د اجرایه ریاست څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله په بیجینګ کې د چین د صدراعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا خبرې کړې. د خبر پاڼې له مخې یو توافق چین ته د افغانستان د زعفرانو د صادرولو، دویم توافق د 1500 چینایي ینو په ارزښت له افغانستان سره د چین د تخنیکي همکارۍ په اړه دی او څلور نور دښتونه هم د ورېښمو له لارې څخه د ګټې اخیستنو په کابل پوهنتون کې د چین لخوا د اډیټوریم د جوړولو، د 500 میلیونو چینایي ینه د غیر عجلو مرستو او د دولت د مامورینو لپاره د ارزانو کورونو د جوړولو په اړه دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ سوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د اماړیکو مسؤلې ستاچی وینسټن ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,30,000 افغانان د نامنیو له کبله له خپلو کورونه کډه سوي دي.
دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې د 2016 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ په ټول افغانستان کې تر 1,30,000 زیات کورني بې ځایه سوي کډوالو سره مخ یو.
کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن ویسټن په وینا د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر په کې تر بل هر ولایت زیات دی. اور پسې نوموړي د ارزګان او هلمند ولایتونه یاد کړي دي. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم لخپل مالی سوابق څخه د دفاع په ترڅ کې له پارلمان غوښتي چې په پنامه کې په خبره شوې اسنادو کې د پر ضد د فساد تورونه او وچېړي. نواز شریف پرون پارلمان ته وویل د شتمنۍ هغه وخت لرله چې سیاست کې له ښکېل نه و. شریف زیاته کړه چې د هیڅکله هم د هیواد شتمنۍ له هیواد بهر نه ده ایستلې. نواز شریف وروسته له هغه تر سیاسي فشار لاندې راغی چې په پنامه کې په افشا شوي اسنادو کې په بهر کې د ده د کورنۍ د غړیو شرکتونه رسوا شول. ویل کېږي چې ګڼې د ده کمپنیو لخوا په لندن کې جایدادونه اخیستل سوي. د پاکستان صدراعظم وویل دی په ډاډ سره ویلی شي چې حتی یو پول یې هم له هیواد څخه بهر نه ده ایستلی. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو له کبله نیولی دي. د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي اعمال بلل کیږي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د خلکو د هیواد د راتلونکي لپاره د یوې پراخې کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځینه عکسونو خپاره کړي دي. د ایران دولتي رادیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د آنلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کارکوونکي هدف ګرځېدلي. انسټاګرام چې فیسبوک یې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجیلا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو عکس العمل خوابده کړې ده. جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د خپلې ځانګړې استازې په توګه نومولې پرون په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسۍ خپلې کړي. د هالیوډ دی ستوري وویل د کنټرول څخه وتلې کډوالۍ اندېښنو هغه کسانو ته د کاذب مشروط فضا برابره کړې چې د ویرې او بیلتون سیاست تبلیغوي. او د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو پرون په خپله هغو ژمنو ټینګار وکړ چې دا ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې به اوربن رعایتوي او د دې لانجې سوله ییز حل لاره به عمومي. د امریکا، فرانسې، روسیې لخوا په یو ګډه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې د ارمنستان او اذربایجان ولسمشرانو سریجی سرکاسیان او الهام علیوف هم دا رنګه ومنله چې د خبرو په دوهم پړاو کې به چې پر موقعیت به یې وروسته موافقه وشي په دې مقصد برخه اخلي چې خبرې اترې به د هر اړخیز حل پر لارو چارو متمرکز وي. د موافقتنامه په وینا کې د امریکا، فرانسې او روسیې په منځګړیتوب په پرونیو خبرو کې وشوه. داو د افغانستان سیمه او نړۍ ورشتي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باوری چې اسلام آباد وایي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو خبرو نوی پړاو به د چهارشنبه په ورځ ترسره شي، خو په ځواب کې کابل نن وویل چې د خبرو ته چندان امید نشته.
د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي. احیانا هم مذاکرات کیږي، هغه به د سفیرانو په کچه وي.
د امریکا د حکومت یو مقام ویلی چې امریکا له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې د خبرو هرکلی کوي. او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چین د جنوبی سمندرګي په لانجه کې د بیجنګ له دریڅ ملاتړ اعلان کړی. نور موضوعات هم لرو. په کونړ کې د ماشومانو د ګلزن یا پولیو د نویو پیښو له موندلو وروسته خلک اوس له لرې سیمو خپل ماشومان مرکز ته د واکسین لپاره بیایي.
په خپل مصرف لکه مخکې چې هم کړي وو، مخکې مې یو ګاډي دوه منګ کړي وو، هغه هم په خپل مصرف راوستل او بس دلته مې واکسین وکړل او اوس هم غواړو چې واکسین.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ، د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو اوس هم په مخړې د خبرونې لمړی موضوع ته. اسلام آباد وایي چې د چهارشنبه په ورځ به د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان حکومت په دې خبرو کې د ګډون لپاره چندان امیدوار نه دی او وایي چې که احتمالا ګډون هم پکې وکړي نو د یو سفیر په کچه به وي. د فرانس پرس خبري آژانس د څلور اړخیزو غونډو د نوي پړاو د پیل خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس سکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې به د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې لپاره د یوې کړنلارې پر جوړولو د جنوري د میاشتې راهیسې څلور اړخیزي غونډې کوي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وسنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هسې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورم دور خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې ترسره شي، خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ بریدونه وکړل. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر ویل نور له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ترې غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. افغان حکومت همدارنګه ګواښ وکړ چې که پاکستان دغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی ځل مخامخ خبرې د تیر کال په اوړي کې اسلام آباد کې شوې وې چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د ډاګیزه کېدو له کبله یې دوام ونه کړ.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو نوی پړاو به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي، خو د افغانستان حکومت وایي چې دې خبرو ته چندان امید نه لري. د افغانستان د دولت د ریاست ویان دواخان مینپال ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې کچرته د افغانستان حکومت ګډون وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په دې اړه زما همکار بشیر ګواخ له ښاغلي دواخان مینپال سره مرکه کړې. ښاغلي مینپال، د مرکې په پیل کې د افغان حکومت د استازو د احتمالي ګډون پر څرنګوالي رڼا واچوله.
تاسو معلومه ده چې د څلور اړخیز کمیسیون د ناسو پر مهال باندې د پاکستان حکومت لیکلي ژمنه سپارلې ده چې هغو ډلو په وړاندې باندې به اقدام کوي چې د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او په مجموع کې څلور اړخیز کمیسیون اوس د پاکستان د دغو تعهداتو په اړه باندې د عمل انتظار باسي تر څو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت زیا بولي، که احیانا هم مذاکرات کېږي هغه به د سفیرانو په کچه وي.
یعنی معنا دا چې د چهارشنبې په ورځ کې دشي د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داخلوال په دې غونډه کې برخه واخلي
او نور مذاکرات به تر هغه پورې د سفارو په کچه باندې ولې د افغانستان د حکومت نور مسولین له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو ناستن شي.
نو خو سفیر هم د افغانستان استازي دی، افغان چارواکي دی، نو معنا خدا شو چې بیا هم افغان حکومت غواړي چې د خبرې شروع شي او هغه رنګه شروع شي لکه څنګه چې پخواوي.
پخوا ترکیب ویلو د سولې شورا او په کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وو په لوړه کچه کم کی دي کچی دي هغه به یوازې د سفرو په کچه باندې.
نو د پاکستان د خوانه تاسو ته کوم رسمي بلنلیک یا خط راغلی د دې غونډې د پاره؟ ځکه چې تاسو وایئ چې کیږي، لیکن مطلب تاسو په متيقین نه چې دا به وشي کنه؟
تر اوسه پورې یوازې دا د مطبوعاتو په کچه باندې دا شان مطرح شوی. د افغانستان حکومت بیا هم د پاکستان د عملی اقدام انتظار باسي تر څو پورې چې عملي اقدام ترسره نشي او پاکستان هغه تعهدات چې خپلې کړې دي د هغه په اړه باندې عمل ونه کړي، پر نورو مسایلو به د افغانستان حکومت وروسته تصمیم نیسي.
د افغانستان د دولت د ریاست ویان دوا خان مینپال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د حکومت د احتمالي ګډون پر څرنګوالي خبرې کولې. ښاغلي مینپال وویل چې د افغانستان حکومت ښایي په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، او که ګډون هم وکړي نو یوازې د سفیر په کچه به وي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې داسې یو کلک او غوڅ دریز غوره کوي. د افغان حکومت د دې دریز په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ که چیرته په دې برخه کې تاسو کوم نظر یا تبصره لرئ نو د افغان بی سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ، ازادۍ رادیو ته رسیږي او موږ به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
بیا هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د امریکا متحد ایالات افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي. د امریکایي مقام د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي که افغان حکومت او اسلامي حزب په خپلو کې د سولې پر موافقه سلا شي نو متحد ایالات به پر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لرې کولو او کمولو سره همکاري وکړي. به هم اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي امریکا د داسې خبرو له لارې چې د افغانانو په مشرۍ واکې وي د افغانستان د شخړې د هوارې د بهیر ملاتړ کوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي له خولې زیاتوي واشنگتن چمتو دی چې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره کار وکړي چې د سولې د تړون د بشپړېدو په صورت کې د اړینو شرایطو د پوره کولو لپاره بندیزونه کم شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې ګلبدین حکمتیار د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د امریکایي چارواکي امریکا غږ ته په دې اړه چې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک لپاره به د ښاغلي حکمتیار نوم له دې لیست څخه وایستل شي او کنه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د زور زیاتی څخه لاس اخیستل، د نړیوالې ترهګرۍ سره د اړیکو پرې کول او د افغانستان د اساسي قانون منل د پخلاینې لپاره هغه شرایط دي چې د ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سولې پلاوی ویلو اوږدې مودې خبرو او پرله پسې بحثونو وروسته د اسلامي حزب او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې سند نهایي شوه. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی مشر امین کریم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د سند متن افغان لوري ته سپارل شو ولسمشر او اجرایی رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې شي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ادعا کوي د دې تړون یو کافي لیدل وایي دا یو 15 ماده ای تړون دی چې پکې به حکومت افغانستان ته د اسلامي حزب د زورګونو هغه پلویانو پر استنولو کې مرسته کوي چې د محل پاکستان کې دی ردی. همدارنګ به د افغان حکومت له زندانونو څخه د اسلامي حزب د 2000 په شاوخوا کې بندیان هم خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپارنې بیا په یو ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال $4 میلیون د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو لګوي، خو خپل افغان چارواکو تر اوسه د تړون د دې جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی عبدالله د چین د جنوبی سمندرګي په اړه په لانجه کې د پیکینګ د دریز ملاتړ اعلان کړ، خو په دې اړه خبرې اترې غوره وبللې. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم عبدالله ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته به دوام ورکړي. شغلی عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم سره وکتل. چین د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په ابتدایي څلور اړخیزو غونډو کې هم ګډون لري. د چین په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیایي چارو مسول ویلي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله د هغو افراطي ډلو پر ضد پا په مبارزه کې هم د همکاري ژمنه ورسره کړې چې د دې هیواد په جنوبي ایالت شینجن او نورو سیمو کې وسلوالي حملې کوي. چین له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو ملاتړ کوي او چینایي شرکتونو په افغانستان کې پانګونه کړې ده. چین د افغانستان په معدنو کې هم چې د اټکل پر اساس 3 تریلیون کلنی عاید درلودلی سي سرمایه ګذاري کوي. عبدالله عبدالله په دې کتنه کې له افغانستان او خپل حکومت د چین د ملاتړ مننه کړي او د چین د جنوب سمندرګي په اړه پلانجه کې د پیکینګ د دریت ملاتړ کړی دی. چین ته د افغانستان ورغلي پلاوی په سولیز ډول او د مذاکرو لاري د دغه لانجې د هواري ژغ کړی دی. افغانستان تر ټولو وروستی هیواد دی چې د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پلانجه کې د پیکینګ د دریت ملاتړ کوي. چین په خپل جنوب کې پر دې ټول سمندر کې د کنټرول اداره لري، خو امریکا، فلیپین او یو شمیر نور سیمه ییز هیوادونه یې مخالف دي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره ته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کابل ښار کې په پرونی مظاهرې لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، د پرونی مظاهرې په بهیر کې د کابل ښار مرکزی او ډیپلوماټیکه برخه بشپړه فلج وه. وړاندې په مطلب کې راغلي، د مظاهرې له امله ځمکنی او هوایي ترانسپورت له سقوط سره مخ و. بازارونه، ښوونځي او پوهنتونونه تړل سوي وو. دوکانونه، شرکتونه، عامه خلکو او سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. ورځپاڼې د ولسمشر له قوله لیکلي، له ترکمنستانه د وارداتي 1500 کیلو ولټه برېښنا پروژې ټولې چارې ځنډول سوي او د مظاهره کوونکو د مشرانو په ګډون یو کمیسون ته دنده سپارل سوي چې د پروژې ټول اړخونه دې وڅېړي. سرنوشت په خپل سر مقاله کې لیکلي، ملي پروژې باید په دغه ډول حرکتونو سره تخریب نه سي. لیکوال سپارښتنه کوي حکومت هم باید اجازه ورنکړي چې څوک د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سوداګرۍ لپاره د دغه ډول لویو پروژو پر وړاندې خنډونه راپیدا کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، هغوی چې د پردیو په اشاره دغه ملي پروژه له خنډ او ځنډ سره مخ کوي، حکومت یې باید پر وړاندې پرېکنده دریځ ولري او قانوني چلند ورسره وکړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې پوښتنه شوي، آیا د مظاهرې په منځ کې بلواکونکو نفوذ درلود؟ د لیکوال د معلوماتو لمخې یو شمیر کسانو چې ظاهرا مظاهره کوونکي معلومېدل، لیدل سوي چې په امنیتي ځواکونو یې د ډبرو حملې کړې. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دا کسان باید پیدا او سزا ورکړل سي، ځکه د جنبش روشنایي غړو هم رسنیو ته ویلي چې دا کسان د دوی غړي نه وو. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، د ډیموکراټیکو او ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه دا ده چې خلک خپل ستونزې د مذاکراتو له لارې حل کوي. د لیکوال په باور، کله چې ستره مظاهره کیږي نو د امنیت ساتنې لپاره زیاتو ځواکونو ته اړتیا لیدل کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه دا محل په بیلابیلو جبهو کې له وسلوالو سره په جګړه بوختي، نو ستونزمنه به وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دومره لویو مظاهرو امنیت خوندي کړي. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي، ملي پروژې باید د قومي غوښتنو ښکار نه سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې با واوري چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ورځې زر کسان د جګړو له کبله په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو په حال کې دي. د خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. او سم نور موضوعات، د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په خوای د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول، خو کومې ورځې چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو مثبت پیښې موندل شوې دي، دوی دا احساس پیدا کړی چې پرته له واکسین بل لار نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په خپل راپور کې له هغو خلکو سره خبرې کړي چې وایي په سلو کې 95 کسان اوس حاضر دي چې خپل کوچنیانو ته واکسینو نه ورکړي.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود، خو کله چې د فلج درې پیښې په سیمه کې و موندل شوې او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید، نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وای دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپله سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب دپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دېش نه پر سپینګیري ولاړو او درو کې مونږه د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا دوه ورځې وخت تېر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې د ولسي وګړو به خیر سودو د واکسینو به نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د شولتن درې لری پرتی سیمې سونو څخه د یادې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دیو د سونو کې اوسیدونکي د سونو او د وان په ساحه کې کم وایرس د پولیو لګیدل دي د دې په بابت باندې خلکو ته ډیر زیات فکر او سوچ پیدا شوی چې دا خو یقیني شي دا شی مشکل پیښې د پولیو او زیاتره خلکو سره هم دا فکر پیدا شوی دی چې موږ خپل ماشومان چې دین واکسینو ته بیا په خپل ماشومان باندې خو موږ پریسو چې د خپل ماشومان لوې سم کو دغه نه نو غاړه بوله ته وکم په خپل مصرف لکه مخ کې چم کړیو مکه مې غاړي دوه من کړی واغم بخپل مصرف راوستل او بس دلته مل واکسین وکړل او وسم غواړو چې واکسین
او ماشومان ما غلطه نور ماشومان چې هغه غون پلو شو زیات ډېر کسان پکې پلو شلو لاغه په واسطه باندې دلته د کسان نور ماشومان چیرته پلو نشي او بل دې راډیوان دغه منګ راونی لاغه ول چې ماشومان زیات پلو کېږي او نه بلته لګي نو موږ په دغه واجب نه ماشومان دلته راوړل تر واکسین کې.
د شولتن روغتي مرکز مسؤل ډاکټر رحمت الله وای د واکسین د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روخانه شي.
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90% موږ سره دغه شوی دا چکمن شوی دا تقریبا 10% پدې ان شاء الله دا په دې نږدې وخت کې کنټرول شي. هغه خلکو خپل هغه ماشومان ولدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو دا ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زمونږ سره دغه همکاري زیاته شوی دا.
د کونړ عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د فلج ناروغي د د خبرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې پکې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د چاڅ ورکولو هڅه وشي. هغه وای د شولتن په ساحه کې پوښه د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود خو اوس خلک په دې پوښیوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دې د په اتاغه موږ چې سواتی ورونه چې دلته په دغه اصول سوالیو کې حضور لري دا غیر شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناس درلودلې او دا غي هم دا غوښتنه واغې چې دا زموږ ماشومان حق دی موږ کوم ځای کې زموږ سواتی ورونو نه کړي و چې موږ باغی تشویق کوچ هغه هم دا واکسینو کې زکات د ماشوم حق دی دی کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونی ورده چې پروان زګدیس کال کې پټول هیواد کې د فلج 15 مثبت پیخي موندل شوی چې یو په هلمند یو په کندهار او درې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویر لري چې کچیر ته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولین وروسته به د ګوزن لامل د فلجو شو کسانو شمیر زیات شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران پولیسو اته کسان په انټرنیټ کې د ښځو د سرلوڅو عکسونو د خپرولو په تور نیولی دي. دا د هغه څه د مخنیوي لپاره شوي چې په ایران کې غیر اسلامي عمل بلل کیږي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
د ایران دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د کسانو د هیواد دراتلونکو لپاره د یوې پراخې کلتوري مبارزې په ترڅ کې د سرلوڅو ښځو عکسونه خپاره کړي. دا اشخاص په داسې حال کې نیول کیږي چې له لویدیځ سره د دې هیواد د منځلاري ولسمشر حسن روحاني لخوا د اتومي توافق له لاسلیک وروسته په ایران کې یو شمېر نور هنرمندان، شاعران، خبریالان او نور کلتوري فعالان هم نیول شوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي دا نیونې او سخت حکمونه څرګندوي چې د ایران په امنیتي او قضایي ادارو کې هغه سخت دریځ چې ونه توانېدل له لویدیځ سره د دې توافق مخه ونیسي او له دې ویره لري چې د ټولنیزو سختو بندیزونو لرې کېدل به د ایران اسلامي جمهوري رژیم کمزوری کړي لا هم په دې هیواد کې د پام وړ سواک لري. د ایران دولتي راډیو تلویزیون ویلي په دې عملیاتو کې د انسټاګرام د انلاین ټولنیزې شبکې یو شمېر کاروونکي هدف ګرځول شوی. انسټاګرام چې فیسبوک یې مالکیت لري تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران دولتي تلویزیون د ریپورت تصویرونو د ودونو د لباسونو مشهور موډل الهام عربو خود چې د تهران د څارنوال جعفری دولت آبادی او څونور کسانو په وړاندې په یو تالار کې خبرې کولې او خپل زیړ ویښتانې په تور صادر پړ کړی و. بیرمن عرب وویل ټول له ښکلا او شهرت سره مینه لري، هغوی غواړي چې ولیدل شي، خو مهمه دا ده چې پوه شي د دې لپاره چې ولیدل شي څومره بیه باید پرې کړي. میرمن عرب له دې څرګندونو وروسته نه ده لیدل شوې، دا هم معلومه نه ده چې نوموړي مدافع وکیل لري او کنه. د تهران څارنوال د الهام عرب له څرګندونو وروسته وویل ګڼې آرایشګاوې او د کاسې استډیوګانې د استخباراتي او قضایي سیستمونو تر څار لاندې دي او دوی په دې برخه کې ډېرې نیونې کړې او د انسټاګرام ډېرې پاڼې تړلې دي.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر په کابل کې له پرونیو مظاهرو وروسته سوله ایزې غونډې او لاریونونه د خلکو مسلم حق بللی او له امنیتي ځواکونو یې مننه کړې چې د لاریون کوونکو امنیت یې ساتلی. اسلام آباد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او خپل د پاکستان د استازو د پنځم دور خبرو اترو کوربه وي. د افغانستان اجرائی رئیس چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي دي. ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې د جګړو له کبله هره ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د پاکستان صدر اعظم خپل مالی سوابق څخه د دفاع پترس کې له پارلمان غوښتي چې په پاناما کې په خبرو شوی اسنادو کې د پرزید د فساد ورونه دی وڅېړي. د ایران پولیسو اته کسان پر انټرنیټ د خزو د سرلوڅو عکسونو د خبرورو لقبل نیولې. او د ارمنستان او آذربایجان ولسمشرانو پرون په خپل هغه ژمنه ټینګار وکړ چې د نګورنه قرباغ په لنجمنه سیمه کې به اوربان رعایتوي او د دې لانجې سولیز حل لارې به مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ملګري ملتونه وایي د 2014 میلادي کال له پیله د جګړو له کبله هر ورځ د زرو په شاوخوا کې افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اضطراري بشري مرستو د تنظیم ادارې په یو وروستي راپور کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې دا زیاتوالی د اندېښنې وړ بللی. تفصیل اجمل اند اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ ده چې سږ کال موږ د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 113,000 کورنیو بې ځایه شو کډوالو سره مخ یو. کندوز او بغلان هغه دوه ولایتونه دي چې د میرمن وینسټون په وینا د کورنیو بې ځایه شو کډوالو شمیر په کې تر بل هر ځای زیات دی.
The first quarter of 2016 we reported that
مرمن وینستون وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې موږ تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي کډوال په بغلان ولایت کې ثبت کړي چې شمیر یې له 1500 څخه زیات دی. همدارنګ ورپسې کندوز ولایت دی چې په همدې موده کې پکې تر 15,000 زیات خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. ستاسی وینستون همدارنګ په اروزګان ولایت کې په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 کسانو د بې ځایه کېدو او په هلمند کې د څه کم 9000 کسانو یادونه وکړه چې د جګړو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. نوموړی د شمیرې د اندېښنې وړ وبللی او ویل تر ډیره پورې په افغانستان کې وروستۍ جګړې د دې سبب شوې چې یو شمېر افغانان خپل کورونه پرېږدي او په ډیرو کمو مواردو کې د طبیعي پیښو له کبله خلک له خپلو سیمو وتلي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې د اپریل د میاشتې له نمایي څخه طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړي او په وړاندې افغان حکومت هم په بیلابیلو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي. دا کورنۍ وبې ځای شو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ رپورت څرګندوي چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلیرش ولایتونو کې هغه کسان سب شوي چې په زوره د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. د دې وبې ځای شو کډوالو څلورمه برخه په داسې سیمو کې دي چې رشي د مرستندوی ادارو لاسرسی ستونزمن دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو مسؤل ستاسی وینسټون په بیلابیلو سیمو کې بې ځای شو کډوالو ته د مرستو د رسولو د بهیر په اړه وویل.
So we're looking at massive numbers of people on the move.
Berman Winston wai mug pa ganshmir ki da rawani jagri aw namne la kabala da khalku la bezay ki do sar mah yu da bashari mursu idari hasa kawi har sum razar chikawlay shi di bezay shu koranay ta po muasara to ga ibtidai mrasti warasi pa sangale to ga lumranay tibi mrasti khwara sarpana uba aw la koranay sara da bezay shu kuchnian la para da stakro asantiyawi prostundo idari hasa kawi har sum rach mumkina wi di bezay shu koranay ta masuniyat barabar
kri protection as much as possible
د ملګرو ملتونو د ایران خبری اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارو په حواله وای دوی لوی خو هڅه کوي چې لری پروتو سیمه تمرستي ورسوي خو لبل خو هغه خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي چې د جګړو په منځ کې خکیل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. حقیار لکندهار علی کی پاکستان د افغانستان سری او لمړنۍ دښمن دی او د افغانستان لپاره د ښه کار نیت نه لري نو د په نظر د پاکستان سره د هر افغان هر قسم رابطه د ټول افغانستان په زیان ده. عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي. سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راسي لکه د چین یا هند یا قطر په مرسته. نواب خان مینپال الینګار ولسوالۍ څخه لیکي دا څلور اړخیزه غونډه به په هیڅ ډول د افغانستان د سولې پر پروسه کوم اغیزه ونه لري ځکه چې له دې وړاندې هم د دې ته ورته نورې غونډې جوړې شوې خو مثبته نتیجه یې نه ده درلودلې. شهید زاده د هلمند څخه لیکي چې پاکستان هیڅ وخت نه همکاري کوي او نه به یې همکاري کړې وي. او محمد ولی همت له هلمند لیکي که پاکستان افغان حکومت ته د سولې د څلور اړخیزو خبرو وړاندیز کړی نو په لوړه کچه استازي برخه پکې واخلي انشاءالله مثبتې پایلې به ولري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو لومړی تاند څنګې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاند څنګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډه معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولي ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیګلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغوی مجبور شي تاسې په اصطلاح شارټ لیست کړي او ورومو غواړي؟ همزول په نننۍ تاندې څنګه کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. کاملتیا مې وکړې نو نننۍ خبرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته در سره کولی شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټا مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپل سی وی کې څه ځایوي؟ دغه دوو ځوانانو ته وکړو.
زما نوم زکی علی زید د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولادت دی، د ټلیفون شمیره ده، ایمیل ادرس مې پکې ورکړی دی او د خپل زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلي. څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم او ټلیفون لیکلی دی چې کله ته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي دا غو د پخلی لپاره مقابل لوري اداره چې د کولای شي دا غو سره اړیکه ونیسي.
زما نوم شمسور فرا سی وی خو زومو من لګځره وګدا جوړوم او ګدل دی خاطر چې جاتر د خارجي مؤسسات چیدی دوی په دیلاند سی وی دون اکټیف نه کوي. غیرتونه چې وګدا وي بهتر ده، باید وګدا وشي.
په فیسبوک کې د تاندې څنګه خبرونه مینوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وګمه رشیدی او مسوده نیازل ولی
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سیوی کې باید خپل ټولې اساسي وړتیاوي او مهارتونه ذکر شي، او چې کوم پوسټ سیوی لګو د هغه په اړه پوهه او کاري تجربه ته په سیوی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
د نور احمد پښتون، احمد لهي موسوم، بلال شیرزاد، عبد الله نظری او د عبد الخالق صافي خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې ځینې کسان په سیوی کې دروغ لیکي، کېدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله مرلیکی یو ورځ می خپل ملګری ته سیوی لیکله چې ډیر دروغ را باندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو کې ډیرو پښتنو ته بې جواب پاتې شوی و. حضرت الله پښتین د سیوی په اړه تفصیلی خبرې لیکلي او په سیوی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سیوی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
نو ملګرو، په نظرونو کې مواردل چې ځینې کسان په سیوی کې دروغ لیکي یا په لوی لاس اوګدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي، خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سیوی د مستردیدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه؟ محمد تواب ستانک زهرا ته غږیدل چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سیویانه ولی مستردیږي؟ بعضی د سیس ګرامر او سپیلو نوښتا ټایپ د مسایل د دې سینې اکثره کسان د سیراخلی سیاغه دی یو ټیور دی بل وظیفه راخلی د لپاره خپل سیوی زیات تلنی وخی الته چوالی سی د پوزیشن سره مخای یا مثلا هغه کارونه دی نه کړي معلومات دروغی، نو دا هم باید دی کیږي سی د تاسو وی ریجیکټس. بل موضوع د سیویانه ډیر وګدی ار پوزیشن نه پاره سی اوس ګوري 500 نه تر 300 پورې لا زیات سیویانه راځي. نو کوم کسان سی سیویان مرور کوي یا کمیټه سره جوړیږي د سیویان مرور غوډه نو وخت نه لري، هغه ډیر وګدي سیویان باید دې کې چې تا ډیر ډیټیل ورکړي هغه کوم کس مرور کوي د سیویان یو غوډه قابل د علاقه مندي نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 12 مختلفو ادارو کارکونکو په کارو داد محمد ناوک د غټولو تخپل سیوی ورلګلې، خو اوس په څه ګلمنده د تخپل سیوی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سیوی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم، په دې برخه کې تاسو ته ضرورت لري، تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر زده کړې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په ماغه برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خو هیڅ شی د سیوی کوم شان سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 12 سو پوری ځوته په مسیوان لیګل یو دا تقریبا شپږو مشت په جریان کې تر تا خیم پټول کې په دې دوله سو کې به یو دوه ځای کې شار سل سو یو ما یا زنګر تر غل نور تقریبا لسه کارونه شو.
همزولو کا د خاغلی ناوک خبرو ته ځیر شوی وین په خپل سیوی کې لومړی ځای خپل پیژنګلوي او څلورم ځای خپل کاری تجربه ته ځانګړې کړې وو. خو محمد تواب ستانک زید یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سیوی کې کاری تجربه ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي، او د کاری تجربه پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقه پورې اړه لري، خو یو سروې سوي والا چې هغه کوم کاسې استعمالوم کيده هغه ته کوم شان محمد دا قابل دی توجه نقطه ده. دې سروې په اساس باندې هغه وایي چې اول کې سره مخکنی تجربه کاری مثلا چې دوی په کوم بخش کې کار کړي دې ته دوی ډېر اهمیت ورکړي. 45% د پیسې دې په حساب باندې دي تقریبا فوکس په دې اوسې دې چې تجربه په دې بحث کې ستاره کې نسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاک معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل دا مسل دوی په داخله کې دې باندې کړي، نو دا ډېر مهمه ده چې دغه وسنۍ پوزیشن دا ستاره ډېر لاس راوړنه لري دا مخ ته راوړه لوس نشاته باید لاړ شي. اکثره داسې کېږي چې هغه هغه په خواني کارونه سره څنګه شروع کړي هغه په دام کې راولي چې هغه ډېر ټیټ پوزیشنونه نه هغه قابل توجه
مننه. هم زولو چې تاندې څنګه یاو. محمد تواب ستانک زی وای دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډیر مهمه خبره په سیوی کې څه ده؟ ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډیر لغتونه د استفاده کې چې هغه مثلا ډونر ما سي یا ډکشنری نه راخستي کنه، خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیوی نه سمنګ له مخبل سم لیدل دي یو سیوی راخستي ده مثلا بل جنې کاپی کړی ده ته بدون دې سه هغه ارتباط وخی پوزیشن پورې. ډیر مشکلات منګ ګورس په ګرامر کې دي مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکل، سپیل چک نه کړي، نو دا چې وګورئ یعنی دومره چې ته مثلا دلته د خپل سی وی سی غوړې وظیفه ونه سي مثلا دې سره دومره رعایت نه کړي تا زحمت نه دی وستل، نو تابان دې هغه نفر باقي کوس ولا دې ما په کار کې ومن دا نه غیری کوي. دا چې یو غلط تاثیر غورځي او څوک سي استخدام پروسه مخته به ولا دا سره دې کار نه ده، یعنی زحمت کاش نه ده.
ہم
مرگ دنیا
د کاری تجربه له یادولو وروسته د خپل لاسته راوړنو او زده کړو برخه باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پس لغه نه اهمیت ور سیدا دوی ته لاسته راوړنه دي که یو ریسرچ وکړي مل لاسته راوړنه ده، یا مثلا ریوارډ اخیسته یا چیرته مثلا اول نمبر باندې راغلی یا د خچاله طرفه تشویقي سرټیفیکیټ اخیسته، نو دا ډیر ښه مهمه ده چې دوی ولي کې سیدا نه مل لاسته راوړنه دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطح او مهارتونه چې موږ څه لرو، موږ څومره درس مخته ویلی ده او په زمین کې کوم اضافي سکل لرو، لکه د کمپیوټر سکل سو، د ژبې په بخش کې سو، ډرایوري سو، یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویقي دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته. څوره اوله کې مورنۍ ژبه مهمه ده، نیتیو لانګویج یا مورنۍ ژبه ورته وایو. دوهمي ژبه باندې په کوم لیول کې دوه رقمه کولای شي، وایي چې زه په دغه ژبه باندې په ښه اندازه پوهېږم، مثلا ګوډ لیول. بعض خلک چې آر شي اکسلنت اکسلنت لیکلي، خو بعضې راسي په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سیده یا مناسب لیول هم نه دوی ټیټي، نو هغه پخپله د دې هغه منفي خواته بیا مطلب دروغ دي ویلي. په دې کې ډېر احتیاط پکار ده.
د همدار ازوای همزولو چې په سی وی کې د اړیکو فعال شمیرې او ایمیل ادرس ولیکل شي او د ځان په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوې خصلت، هدفونو او ارمانونو په اړه لن معلومات هم سی وی قوي کوي. ما ویل سی وی سره کور لیټر، اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده. نو ښاغلی ستانکزی ویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري، یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثر غواړي. ستاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندۍ ورقه باید ولیکئ، چې په هغه کې ډېره فوکس یا ډېره توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي چې اپلیکیشن دغه پوزیشن ته زه غواړم چې وکم. دغه پوزیشن لپاره باید جسټیفیکیشن ورکړي، یا مثلا دغه خپل درخواستي سي ده توجیه کړي چې ولې زه اپلای کوم. تاسو دغه پوزیشن اعلان کړئ چې مشخصاتو سره د ما دغه مهارتونه دي، دغه تجربه کاری په دغه 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 برخه کې لرم، فقط ډېر پښورده لته هغه سره پیږي چې دا سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولې درخواست
ملګرو. دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار پکار دی، خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم که ښکلې نه وي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نه وي ترتیب شوي، د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اوله کې که سی وی مثلا یو لګانه بلې وګورو، دا لکه مارکیټینګ غوندې ده. څومره تاسو د خپل د وظیفې یابې لپاره یو مارکیټینګ کوئ، نو د دې لپاره ډېر ضروری ده چې دغه مختلف بخشونه سي دي دا ډېر ښه مرتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي، ورپسې مثلا کوم بخشونه باید پالاب سي. لی آوټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضحي او څومره سي زحمت ایستل شوی دغه په صحیح جوړولو باندې همغونه سي ده، هغه څوک سي د مرور کوي همغونه هغه سره کومک کوي چې باید د علاقه مندي وګرځيږي. نو موږ د دې لپاره چې هغوی سره کومک کړی خپل ځان سره کومه کړی، نو باید په خپل سی وی باندې په فارمټ یا په لیاوټ کې ورته وایو ډېر به زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لنډ معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو په خوا په یو اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوې خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد تواب ستانکزی ځوانانو ته یو بل ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کې ته لکه پروژه غوښنه ده فکر وکړه، ځکه د دغه پروژې دغه ضرورت څو کاله تجربه غواړي، کومه ساته ته تعلیم غواړي او کوم مسلکي محتویات باید ولري. اته لیکلی سي کمپیوټر سکل دی، لنګویج سکل مې په دې ساته پکار دي، په دې بخش کې دومره کاله تجربه مې پکار دي، دا شم را ټول مطالعه سي. بیا موږ قضاوت وکړو سي آیا زه د دغه پوزیشن یا د دغه وظیفې محتویات پر کوي سم کنه. که غي ماستری وختي او موږ تاسو لیسانس وسو باید اپلای ورته نو کزه کړه په خپل دي درخواست کوون کې د وظیفې ته دغه نه آمدګي کوي، مطلب ضرورت دغه پوزیشن لپاره کوم تعلیمي تا باندې د تجربې نگانه پکار دي، هغه ته مطالعه کړی نه دی واند سی سی وی ولېږي که محتویات پر کوي سو باید نو د هر بخش لپاره خو هغه خپل سی وی امغه سره برابر کړو. د سینه د سی وی سی وی موږ جوړ کړی ورچې ته لګو نه، د هر وظیفې اپلیکیشن لیټر سره کې باید هغه وظیفې مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربه هر څه ته جوړ کړي. کله چې په وظیفه کې د تاغه مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یا مسلکی به ډیر مخته کوي، ته خپل سی وی اجست کړي. که اجست نه کړه د تاغه انتخاب باغه رقمي دي چانسونه.
سیوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی.
اردن کو پدی ہلا چے ددے تاندے تانگی خپراونی خیر در رسیدلی وی دیوی قوی او خیسی وی د جوړول پلارو چارو لاخ پوشوی وی نننې خپرونه پای ته رسو. د خپرونې پاړه ک نظرونه لری نو د تاندے تانگی خپرونی پر فیسبوک پاڼه او یا په دې برېښنالیک پته را لګلې شي شفق ان @rferl.org.
چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیاز ہے.
تو نمی نڑی درنو اوری دن کو سلامو نمی ومانی په دې خبرونه کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کېږي، د روغتیا وزارت د ښځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، یو انجلۍ چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هره ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغۍ بابیزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوشي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکي راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخونی تېره کړې دي. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې عملم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړه یې واده که په سیم 12 کلنه وه، بېخي وړه یې واده کړې ده. زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. هغه ته م زما دا بنه چې نه دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاقو واخیستله. د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم، ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار، او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ بیا دغه نه مې زړه باندې چمړه راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دو یو نیم کال دا هغه ناجوړي وه، خو اوس د ما لور واده شو، د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موږ که نه پرېږدي هغه ده.
راهلې خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه، بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډیر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه وردګو کې، بیا دې مېړه چې وه په دفتر کې وه د حزب اسلامي په کوچه کې، هغه موږ ته پیسې راکړې، موږ ته موږ ته په ګټه پیسې راکړه، هغه موږ په ویاندار بالا بود وکړو پیسې راکړې. د دې شریکه چې وه د مېړه سوالات خراب وو، دا راغله د موږ کړه بس ته یو څه پیسې ما ته راکړه، موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو. بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نو ساتمان د تلور ورکی په تو واده مو دوی خاندې نور نهسته وو دای مو دریم د دیار لسکاله نه نسوی چې جنجال غول مغول کړو چې غاګي په پورته کلو بیا مبارک بیا نو وایل کاول زرد ملاتای نه دی دا وار کل کوټ کې پښین کې ګرم پیو کل بیرته پایپو نه خوري تر و چول یو کول در سم په دسیات رواني شپ خانه کې نو جوړ روغ شوله مو چې د لور سې وار کله سخ کول بیا وایل کاول نه تون نس پکې علا کې فوین پوخه اخره مرز دغه عصبی شو
راهله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده تر پخوانه خشوي خو خپل غمونه نشه هیره ولای کله چې ورسره شوی زرمونه ورپیاد شي نو حالت خراب شي
اوس دومره پوهیږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه شوې ده دغې وخت نه دوا راکوي سار مخ هم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلی ماته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کینم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل دی چې بیخي کوچنۍ واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې زه داسې یو وخت کې ورشم چې وی وینم حالت مې نرم خراب شي بیا نه ورغلې دغه وخت اولاد یې چرته وی ویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګر خنکی دغه خاطر بس زه خنه شم
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوی خای چې په سلو کې لشپېتونه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي د هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراری رامنځته کوي
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی نو نارینه د دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي د زنانه هورمون د کته پورته کېږي دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې ښځینه مثلا خپل فول ازادي نه لري نشي وتلی له کوره چا سره خبرې نشي کولی پیسې مثلا اجازه نه لري چېرته تللو اجازه نه لري دا عوامل دی چې مازی پذیري زیات کوي
خغلی سروری دا هم وای چې روغتیا وزارت پر رواني ناروغیو د اخته خزو د درملنې لپاره کومي اسانتیاوي برابرې کړې دي او وای چې دوی 200 رواني مشاوران چې نیمایي خزي دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیاي مرکزونو کې ګمارل دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي
اکثریت رواني مریضان چې دای خفيف مریضان دي مثلا په سلو مریضانو کې چې تاسو رواني مریضان ګوري 98 خفيف مریضان دي چې بستر ضرورت نه لري ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي په مشورو او په داسېانو حقيقي 2% د شدید ناروغان دي شفاخانه ډاکټر یا دوات ضرورت دوه هغه لپاره یو سل بستریزه شفاخانه په کابل کې لري او په شپږ زونونو کې شپږ مندل هیلډ وارد لري چې ظرفیت تر سل در سلويخ بستر کوي په ټول کلینیکونو کې چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 شو کلینیکونو کې اکثریت کې خدمات صحت رواني په دغه په بسته کې شامل دي او په اکثرو کې اوس د کونسلران ډاکټران ټریننګ یا موزیش لیدل دي
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه لکوزی وایي زیاتره هغه خزي چې دوی ترازی تر ډیره د کورنۍ او د تاوتریخوالي لامل په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو لاري درملنه کوي
اینا د حالت پښمو میاک
او د خځو په داسې حال کې مخترزي چې حمله پرې راغلي وي ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي وایي چې غړي مې شخ دي زړه مې ټکان کوي زړه مې تنګ دی په وجود کې مې درد دی موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بيخي جوړي وي نو په هیغو چې رواني فشارونه دي په جسم هم تاثیر کړي دغه ناروغي ته په شدید حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا ورسته د دوا او خبراتورو او مشاورو لاري د دوی درمل نه کوي اکثره د خځو خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې کڅوک پرواني ناروغي اختوي هغه لیونای دی موږ ډاډ ورکو چې خبري او د دې شهرت پټ ساتل کیږي
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل بلخ او هرات کې د خزو د رواني روغتیا حقوقي مرستو او د خزو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورورو یو خزه په رواني ناروغي اخته کوي میرمن احمدزی هغه نخې چې تریخکاری یو خزه یانجلې په رواني ناکراری اخته ده داسې راخی
اغه خزه یانجلی سه پیږي سه ورس پورس دي ته وزړ تنګولې پیدا کیږي اندا کرنج کیږي نه غوړي چا سره خبرې وکي غوړي ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و مصرفیت د لود اغه ورس پورس کمیګه غاله قو شو کار ته نه لري خپل نفر وای وای زه ډیر بد احساس لرم احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ ملو وسه نه کیږي اغه فکر کې زه تنبل سوې ایم اته د ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته اغه وخت خوند له لاس ورکړي اسارو واز تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په اوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن زرغونه وایي هغه خزي چې رواني ناکراری لري بهتره داده چې یو ډاکټر یا روان شناس ته ورشي خو کدا سانتیا نه لري نو هڅه دی وکړي چې د خپل زړه غوټې دي زړه کې نه ساتي ل یو چا سره شریکی کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي
موږ په تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو هر رقم ځون څه لري هماغه حالت څه فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوالو خواته شاید لاله نه سي او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي کېږي سي او پیغله په کور کې او ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري ګل سره علاقه ولري هغه شی سره دا علاقه لري هغه شی څه خوښیږي له موږ سره کار وکړي دا هم دې ته وایت کی دی به عوام دا ور باندې مصرفي هر څومره سه سوق مصرفي ستونزه نه لري هر څومره سه موږ ورته بیکاری اما عمر په خپل ستونزه او په مشکلات فکر
ترنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خاط او ودان اوسئ.